افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل دیارلسمه د اپریل لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې ومه ورځ پروګرام هم خبرو، خو په خبري برخه کې چې څه کم دیرش دقیقې دوام کوي، ځینې راپورونه خبرو چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخواني ماین چاودنې نه ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا درې نیمې بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې پنځه تنه یې نجونې او څلور نور یې هلکان دي او عمرونه یې له څلورو تر لسو کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پېښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د پنځه اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې شپږ میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسیږي، د ام 2 ام ام ای سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دی هلته په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاو شمیر دولسو ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر شپږ دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې څلور بریاوې او دوی ماتې ثبت کړې وې او دا یې درېیمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې اتیا فیصده شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپله څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې پنځه ویشت ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې پنځه اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور را کم کړی و. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اوروشتونو همځکه شوېدنې په بیشو کې د مور شمیر پرون لاسو ته ورسید. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤل خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په لاسو مور کې څلور تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګله، منسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو اته څلوېښتو ساعتونو پر مهال دولس نور کسان هم د سختو اوروشتونو او مځکې شوېدنې له کبله مړه شوي. دغو طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزو مځکو ته هم زیانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یو موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطع کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول و. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې اته سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د بیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول شوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړی. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اندیښنه ښیي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله کړیږي.
دومره مرستندویه ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي. دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورکوي څوک او نه ماته راکوي.
د طالبانو د عدلی د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښودلی. هغه افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړی.
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پارون او اسادآباد ترمنځ لویه لار چې د ډېر اورښت له کبله تړل شوې وه د ولسي خلکو په ملاتړ پاکه شوې.
ستګي دواړه طرف پراته دی. هغه وایي انشاءالله موږ برمول دي چې انتظار وکړو او لار پراخ کړو.
په غزني کې د میلو د زیاتېدو پر موضوع هم راپور خپروو.
تصمیم دا نیول د سروزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زه کوي.
په بهرنیو مسایلو کې په جګړه ځپلې غزه کې د یو بل لنډمهاله اوربند پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل شو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. ورځو د راپورونو برخه ته د خوړو نړیوال پروګرام خبردارای ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. د دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی یې تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلې بشري مرستې تر ډېره دوی ته نه رسېږي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا مهال نژدې 14 میلیون وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه له کومې برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالي ته په پام سره دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 5 میلیونه کسانو ته د خوړو او ری تغذیه مرستې برابرولی سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلي دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی آزادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي، په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندویه ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا موږ ته نه میلاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلې او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم ګزه غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کېږي او رئیس ته به نه بار کو وزو به نه خوا ته به نه کډه وړو زه مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخوره دولګي سره وخت تیر کړو سرمایه دارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولې دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمېر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی پټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان در طی بیش
افغانستان څخه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په ګاونډ کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان یې نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر بې بنسټه جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ یې په نړیواله کچه باندې تجرید ته بیولي یوه خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دی چې نننی نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه دیني عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی هم ازادي راډیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع او پرمختللو قوانینو شتون او د هغوی انتخاب د همغه فتواو برخه ده چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی پخواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانینو لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د ده په وینا په دې اړه شخصي فتواوې بې بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوه نیوکه دا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو تر څنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کونړ کې درزی یا جامع ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې په خوا به یې د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نو، هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي وو او دوی ته به یې د ګنډلو لپاره راوړل. خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزه نسته. دا هم تفصیل.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډیر زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای. پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
کارونه عموما د بازار نه ډوند دي، ځکه بیخي صفر لراغلی دي. هر سی دکاندار لاړ شي، که د سبزی دکاندار لاړ شي یا د اوړو هغې لاړ شي یا خیاطۍ، دغه شان زموږ خپل خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
او سم د منځنی ختیس پر وضعیت راپور. په غزه تړنګ کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل سو. د راپورونو لمخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزه د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې و او یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وجل سوي دي. ملالی بشیر تفصیل راکوي.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزه تړنګ کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده تلویشتو یرغمل سوي د خوشی کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی، خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دې له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه مني او ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزه کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې 8 ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطیني بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سول. تر اوسه په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه به نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر ته څنګه د امریکا متحده ایالاتو نو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفا شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
لخبرونو ور اخوا
په غزنی کې ځوانانو د جمی له پایترسه دو سره غرنوی سیمو ته چکرونه پیل کړی دي. د غزنان وایي په ملي ځایونه کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمی یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
دا غزنی واغز ولسوالۍ په کابل دامان دشته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مایله راغلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای په خوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشاله او بوخت ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګوره موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
مو خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولا د سروزماتم دلی وکو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکی جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه دیګو د بنګ سره برابرۍ راغلي. دلی ډیر خوشاله یو، ډیر هم سات تیرته.
مرتضا وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتای. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بے له شکه چې شخص هم زه خپله چې کله ښار په محیط کې دیک شم نو دا رقم ساحو ته تګ راته ډېر مفید تمامېږي، ذهنن ډېر پکې آرامېږم.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو او پاکولو لګیا دی. دای وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشاله دی چې نن دلته په میله راغلی دی.
کور کې لټ یم، ولې سړی درواغ وایي روزه ده، ملګرو له شرم دی کوم کني لټ یم پکې والا ولټ ډېر خوشاله یم، ځکه دا زما یو اورې وي یخونه وسره بد وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره ووته دی غرو خواته، نو بیخي داسې خوشاله یم ځوان سي بیخي مش بدلته کړی وای کېدای سي یخ ډېر بد یخ وي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې ډېری ځوانان د روان او بد اقتصادي حالت له امله د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشویش، سودای توپ او رواني ناروغیو څخه د ځان ژغورلو په مخه په میلو ځي. دوی وایي هلته خواړه برابروي، یوه شیبه ټوکې ټکالې کوي او تر څنګ یې علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تګ په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو تر سره کول دي تر څنګ چې یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده، پر رواني لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې له یوې خوا انسانان، ځوانان او هغه څوک چې د میله تر سره کوي، هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پر رواني لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرنه په انسانانو نو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړیږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیري په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناستې، له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې د پرون او اسادابا ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت له کبله تړل شوی و، د ولسی خلکو په ملاتړ یې ډیره برخه پاکه شوې ده. پر دغه لار تیږې او خټې راښویدلې وې او د تګ راتګ پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدابات لارې ته له غرونو تیږې راغورځولې وې، چې له امله یې یا د لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې څه تیږې او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د واما په ساحه کې او څه غره خویدن له بل لار باندې شو او لسونو اندازه شانت زوم په مهنګ باندې لار صفا شو، زوم لا ماشينري رسیدل نو او عادي غاړي تک راتک د پر لار آزاد ده. فلحال څه مشکل نشته، د یو دوه درې ساعت د پر لار باندې ستګي دوه تر پراته دی، هغه و ان شاء الله مونږ برمونه دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته لغړونو تیږي او خټې راخویږي چې ورسره خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کیږي، خو دوی تل هڅه کوي چې په لږ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې هم ویلي وو چې د مارچ په 9 او 10 د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو، شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړي، له یو نیم زر جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه یې ویجاړه کړې، نږدې 1500 کورونه یې زیانمن کړي. په اوو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
نو د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فراه د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه په لبنان کې پر یو موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان و.
وما ورز دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو ور بیا د ومه ورځې کوربه. دا ونی خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکي او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته الوچي. د خلیفہ دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي، او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو 1200 کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني. د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنۍ وهغه وینا پاکه کړي چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو غواخ کړي دي. دغه وینا توندې نیوکه پاره ولې وي.
تمام کشورهایی که در بخاطر رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحیید نخواهند کرد و دشمن در ازایه که زنان واقعی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه می.
ل دولتی کور د حزب اسلامی د مشر استل او ناندری طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړی، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخفل سری او زور غګوی.
په دې ورستوی کې قابل حکمتیار د انجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسی قانون او همدارنګه د سیاسی احزابو په نقش باندې و طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1,16,000,000 ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجي به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600,000,000 درهم عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستوني مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډسي ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی، او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډېره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیه چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیې هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 1,30,000 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي. یا لک تر لگ اب طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي، نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه، یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان زبیالله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کېدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیالله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو، او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې اوسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوې لاستوګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبان یې تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته ځای کړي. خو یو خبره دا هم پکار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستان ډیر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا $114 میلیون لګښتونه به په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیګ تر لیګ لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیګ تر لیګ دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر $3,815 یا $202,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجانو څخه د سړی سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټیټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي چې د دې معادل $2,000 شپږ افغانۍ او $4,000 پوله کیږي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی دوی نه یو کرپټین کې یو حقوق ځان یې نیچي.
له افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان $114 میلیون مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای مولا هبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو ایسته کړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د مولا هبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړو چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنې تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مرد الله حدود نه تیزو دا به توای چې دا د سودو د حقوق په پایمال کې د لیسته په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې په سودو په ډبر باندې موږ نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی، پر جهل یو بستا مقابله روان دی. هم د انسانیت ته نجات تاوګری زه هم د انسانیت ته نجات تاوګری.
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید و تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید نه آن چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی جی سیز مفجمان که بدیر مخا کلی دیر
حضرت دوی دوی دیر ایرایت گرفتیم که او خوق زن یعنی چی؟
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساخته اند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشته اند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو له اوقافو وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو هم کړی وه او پلار هم کړی وه، او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد می ویلی په دغه پیخه کې چې د ویزو او پاسپورت د کنټرول ادارې څو افسران هم په کې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیر اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې نوموړي پنجشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علي خامنهي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیر اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی وه. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تېرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه دین محمد چې وخت ناوخته ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تېره اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه دین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامي ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي وو. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالوونکي هوایي ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړوي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوي او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کېدونکي او قلوله کېدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژۍ په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې، چې لڅو کلونو کاربن ورسته د برېښنا د تولید توان کمیدو خو د پوهانو په وینا دا تقریبا د پایدار برېښنا د تولید لپاره ګټوري ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لوی لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 ځایي خلک هم وژلي. نو د لمنځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قولي اردو ورسولې. د السلواډور حکومت خبرداری ورکړ چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخښل شي چې له دغو غلو سره یې کوچنۍ همکاري کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه لما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.